Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته موزه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان هرکلی کوو. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د وګی اسمبلی لسمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې سره برابره ده. د ازادي رادیو خبرونه د تل پشان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې په کابل کې د هند سفیر هغه راپورونه رد کړي چې ګنې هند د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې په غبرګون کې په کابل کې جوړېدونکې یو نړیوال کنفرانس ته د ټیټې کچې استازی استوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه وروسته راځي. لومړی خبرونه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي حقانی شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د بغلان امنیت د کندوز له امنیت سره تړلی دی او په نړیوالو خبرونو کې د امریکا پوځ د روزنې د یو پروګرام په ترڅ کې لاتویا ته اکتشافي بی پیلوټه الوتکې او سرتیری استولی دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې حقانی شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. سرتاج عزیز وایي د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې حقانی شبکه وځپله او له منځه یې یووړه. عزیز دا څرګندونې اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکارې تر سفر یوه ورځ وروسته پرون پاکستان ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والتر شتاین مایر د سفر پر مهال یوې ګډې خبري غونډې ته وکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له صدراعظم او نورو چارواکو سره ولیدل او د افغانستان په ګډون یې ورسره پر یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د بغلان امنیت د کندوز له امنیت سره تړلی. جنرال دوستم دا څرګندونې پرون د بغلان له خلکو سره په لنډه کتنه کې وکړې او زیاته یې کړه په کندوز کې بې امنیتي د دې باعث شوې چې د بغلان ولایت ځینې سیمې هم ناامنه شي. په کندوز کې چې دوی وځپل شي دا څو مات ګډ به پخپله وتښتي او کونه تښتي یا به ونیول شي یا به ووژل شي. کندوز پایتخت دی. هلته هم یو شمیر پردي شته دي. د ولسمشر لومړي مرستیال له دې مخکې ویلي و چې د افغانستان په ناامنیو کې د پاکستان د استخباراتو لاس دی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې پرون د متحده عربي اماراتو د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان ټیم د 10 وکټو په تفاوت بریالی شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د آسیایي شورا 50 اووره سیالۍ د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې روانې دي. د افغانستان تر د 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبغاړو ټیم تر اوسه 3 لوبې کړي چې لومړی له کویت، دوهمه له نیپال او دریمه د متحده عربي اماراتو له ټیم سره. افغانستان تر اوسه ټولو ټیمونو ته ماتې ورکړې. د ښاغلي هوتک په وینا د افغانستان ټیم به د پنجشنبې په ورځ د کوربه هیواد مالیزیا له ټیم سره لوبه وکړي. د امریکا پاوز د روزنې د یو پروګرام په ترڅ کې لاتویا ته 2 MQ-1 پریډیټر ډوله اکتشافي بی پیلوټه الوتکې او یا سرتیری استولی دي. پنټاګون په یو بیان کې وایي دا د امریکا د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي خپلو اروپایي متحدانو ته ډاډ ورکړي چې امریکا د دوی امنیت ته ژمنه ده. د پنټاګون ویاند تورن جف دیویس وایي دا موقت روزنیز پروګرام چې د روانې سپتمبر میاشتې تر 15 پورې دوام کوي د امریکا لومړی ماموریت دی چې په ترڅ کې لاتویا ته بی پیلوټه الوتکې استوي څو په ګډو پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل به په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل یو پراخ پلان د روانې میاشتې په پای کې اعلان کړي. میرمن مرکل پرون د اروپایي ټولنې پر نورو غړو هم غږ وکړ چې د غیر قانوني کډوالو په منلو کې عادلانه ونډه واخلي. اټکل کېږي چې سږ کال به لږ تر لږه 8 لکه غیر قانوني کډوال جرمني ته مراجعه وکړي چې د تیر کال په پرتله 4 چنده لوړه شمیره ده، بل هیڅ هروپایي هیواد ته دومره زیات غیر قانوني کډوال مراجعه نه کوي. انګلا مرکل پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل د غیر قانوني کډوالو ستونزه د یوې میاشتې یا یو کال مسله نه ده، بلکې داسې ګڼل کیږي چې ډیر زیات وخت به ونیسي. له دې امله دا خبره مهمه ده چې جرمني فوق العاده منظم پلانونه لري، خو موږ اوس مهال زیات د جرمني انعطاف ته اړتیا لرو. میرمن مرکل پر هغو اروپایي هیوادونو انتقاد وکړ چې د اسلامي هیوادونو څخه ورغلي غیر قانوني کډوال ردوي. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی پرون له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د ایران او شپږ قدرتونو چې پنځه جمع یو هم بلل کیږي، د موافقې پر اساس به د تهران اټومي پروګرام محدود او په بدل کې به پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کم شي. علي لاریجانی پرون په نیویارک کې د پارلمانونو د مشرانو په نړیواله غونډه کې وویل تهران په اټومي خبرو اترو کې وښوده چې د ګواښ او زور وسله کار نه ورکوي. وروستی خبر بیا هم له ایران دی. د ایران د مطبوعاتو په حواله د اصلاح غوښتونکو د یو سیاسي ګوند اتحاد ملت ایران اسلامي مشر علي شکوری رات تر څو ساعته توقیف وروسته پرون خوشی شوی. د ایران خبری آژانس ایرنا د دې ګوند د مرکزي شورا د یو غړي په حواله وویل چې نوموړی په ضمانت خوشی شوی. د هغه د نیول کېدو علت تر اوسه نه دی څرګند، خو ایرنا خبری آژانس ویلي چې شکوری رات پر سفر د بندیز له کبله محکمې ته ورغوښتل شوی و. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورئ چې په کابل کې د هند سفیر هغه راپورونه ردوي چې ګنې هند د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښېګڼې په غبرګون کې په کابل کې یوې جوړېدونکې غونډې ته ټیټ رتبه پلاوی استوي. دا نړیواله غونډه په روانه اونۍ کې په کابل کې په پام کې ده. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې حقانی شبکه ځپلې او دا ډله اوسمهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. داعش ډلې د ننګرهار په ځینو سیمو کې ښوونځیو ته د زده کوونکو د تلو مخه نیولې. نړیوال مسائل او نور موضوعات او راپورونه هم لرو. اورېدو ته تر پای را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. په کابل کې د هند سفیر امر سنا وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی پلاوی به د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو یا ریکا په کنفرانس کې ګډون وکړي. دا کنفرانس به د پنجشنبې او جمعې په ورځو په کابل کې جوړ شي. امر سنا دا راپورونه چې ګنې هند د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې په وړاندې په غبرګون کې د کنفرانس ته خپل استازی نه استوي رد کړل. له ازادۍ راډیو سره د امر سنا د مرکې نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
په کابل کې د هند سفیر پرون ازادي راډیو ته وویل د هند بهرنیو چارو وزیر د مخکنیو کاري بوختیاو له امله په دې کنفرانس کې برخه نشي اخیستلی. خو ښاغلی سنا ټینګار وکړ چې په اقتصادي او سیاسي چارو کې د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله به له یوه پلاوي سره په کابل کې د کنفرانس ته ورشي. امر سنا وایي څوک باید د جنترۍ پر اساس د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیک شراکت د فرهنګي او دوه اړخیزه اړیکو په اړه قضاوت ونه کړي. داسې پیښیږي او دا معنا نه لري چې هندي او افغان لوری به هیڅکله نه سره ګوري. کابل به د راتلونکي پنجشنبې او جمعې په ورځو په افغانستان کې د ورېښمو لار په نوم د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د نړیوال کنفرانس کوربه وي. له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو ریکا د کنفرانسونو لړۍ په 2015 میلادي کال کې پیل شوه. دغه کنفرانسونه تر دې مخکې هم په کابل، استانبول، نوی ډیلی، اسلام آباد او دوشنبې ښار کې ترسره شوي دي. په کابل کې د ریکا شپږم کنفرانس په تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو هیئتونه به ګډون پکې وکړي. په کابل کې د هند سفیر امر سینا وایي د افغانستان د اقتصادي پراختیا اوږدمهالي ستراتیژي عملي کوي او زیاته کړې ده چې د دواړو هیوادونو د همکاریو اساس پر راتلونکي وخت متمرکز دی.
We are building the national parliament. We are ready in another 4 months.
موږ د افغانستان د ملي پارلمان د ودانۍ پر جوړولو لګیا یو چې په نورو څلورو میاشتو کې به بشپړ شي. دا ستاسو چې پیړۍ پیړۍ به پر ځای وي. موږ د افغانانو پر راتلونکي نسل پانګونه کړي او زرګونو افغان ماشومان د زده کړې لپاره بورسونه اخلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې چې د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویلي، موږ غواړو چې په افغانستان کې د ورېښمو لاره بیا پرانیستل سي او دا هیواد د سیمې د اقتصادي فعالیتونو په مرکز بدل شي. ولسمشر غنی هیله څرګنده کړې چې افغانستان به یو وار بیا د مرکزی او جنوبی آسیا د هیوادونو په نښلولو کې خپل ستراتیژیک اهمیت ټینګ کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې د هند سفیر هغه راپورونه چې ګنې هند د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په وړاندې په غبرګون کې په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو یا ریکا کنفرانس ته خپل استازي نه استوي ردوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس پرون وویل چې دا کنفرانس به ډیر ژر په کابل کې جوړ شي. عبدالله دا څرګندونې پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو یا ریکا غونډه له اقتصادي او سیاسي پلوه مهمه بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
افغان حکومت وایي چې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو شپږمې غونډې ته چمتووالی روان دی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل دا کانفرنس به په نږدې راتلونکي کې جوړ شي.
افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو یا ریکا شپږمه غونډه یا د ورېښمو لاره د افغانستان په ذریعه به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې جوړه شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو تمه ده د ریکا کانفرنس د سمبولې په 12 او یا 13 نیټه په کابل کې جوړ شي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا اویا هیوادونو او سازمانونو لوړپوړي چارواکي دې غونډې ته رابلل سوي او هیله ده چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې پریکړې وکړي. ښاغلی مستغنی زیاته کړه په دې کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو له جملې څخه هند، ترکیه، قزاقستان او ترکمنستان لوړپوړي استازي ګډون کوي. د ښاغلي مستغنی په خبره لکه څنګه چې دا ناسته د ورېښمو لار د افغانستان په ذریعه یادیږي، هیله ده چې د سیمې ترانزیت، برېښنا، اوسپنې پټلۍ، سوداګري، انرژي، طبیعي سرچینو، ګازو، سرحدونو او ځینو نورو مهمو پروژو د عملي کولو په لارو چارو بحث وشي. د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو یا ریکا پنځم کانفرنس په تاجکستان کې جوړ شوی و. له دې وړاندې داسې ورته غونډې په نوي ډیلی، اسلام آباد، استانبول او تاجکستان کې جوړې شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان یا ریکا غونډه له اقتصادي او سیاسي پلوه ډېره مهمه بولي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي افغان حکومت باید هغه ژمنې چې په سیمه ییزو کانفرنسونو کې له نړیوالو سره کوي په بشپړ ډول عملي کړي.
سیمه ییز کانفرنسونه دغه خورا د افغانستان لپاره د اهمیت وړ دي، ولې مثلا اول په ارتباط اقتصادي برخو کې او پانګه اچونه او تجارت برخو کې دغه خورا د اهمیت وړ. نګاه سیاسي نه هم د هیوادونو سره نږدې کوي. سیاسي اړخونه یې وخت چې وده کوي دلته اقتصادي ټولنیزه وده او پرمختیا ته هم زمینه سازي کوي.
په داس حل کې چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره تر اوسه په بیلابیلو هیوادونو کې مختلف کانفرنسونه جوړ شوي، خو د چارو یو شمېر څېړونکي وایي دغه هیواد له هم نه دی توانېدلی چې نړیوالې مرستې سمې جذب او ولګوي. دوی سپارښتنه کوي چې د داشانې ویچارې لپاره افغانستان منظمو پالیسیو او ظرفیتونو ته اړتیا لري او له نړیوالو سره د فساد په برخه کې کړې وعدې پوره کړي، همدارنګه امنیت ټینګ کړي څو بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونه وکړي.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
راپور زمون قضاوت ستاسو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په ننګرهار کې د داعش ډلې تازه ګواښونه د دې باعث شوي چې د شینوارو په ځینو سیمو کې ښوونځي تړل شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ، خو دا وخت د سهار 8:15 دی. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي حقانی شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړی او فعال ده. عزیز وایي د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې حقانی شبکه ځپلې او له منځه یې وړې ده. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د بغلان امنیت د کندوز له امنیت سره تړلی دی. جنرال دوستم دا څرګندونې پرون د بغلان له خلکو سره په کتنه کې وکړې او زیاته یې کړه په کندوز کې بې امنیتي د دې باعث شوې چې د بغلان ولایت ځینې سیمې هم ناامنه شي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې پرون د متحده عربي اماراتو د کرکټ ټیم ته په 10 وکټونو ماتې ورکړه. د امریکا پاوز د روزنې د یو پروګرام په ترڅ کې لاتویا ته 2 MQ-1 پریډیټر ډوله اکتشافي بی پیلوټ الوتکې او اویا تنه سرتیری استولی دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره یو پراخ پلان د روانې میاشتې په پای کې اعلانوي. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني پرون له لویدیځو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې څخه ملاتړ اعلان کړ. او د ایرانی مطبوعاتو په حواله د اصلاح غوښتونکو د یو سیاسي ګوند اتحاد ملت ایران اسلامي مشر علي شکوری رد پرون تر 2 ساعته توقیف وروسته خوشی شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پاکستان ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکارې سوزان رایس د سفر په اړه رپورټ خپور کړی او په پایل کې د یو امریکایي چارواکي له خولې وایي میرمن رایس د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو ته ویلي په ګاونډي هیواد افغانستان کې د هغه وسلوالو لخوا بریدونه چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي په هیڅ ډول د منلو نه دي. وال سټریټ ژورنال وایي چین ته له سفر وروسته په پاکستان کې د دې یو رسنۍ تمکیدنې پر مهال د امریکا د ملي امنیت سلاکارې پر پاکستان فشار راوړی څو د هغه تروریستانو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي چې د پاکستان خاوره د ګوندوی هیوادونو خلاف کاروي. همدارنګه پر پاکستان ټینګار کړی چې له افغانستان او هندوستان سره د اړیکې خې کړي. وال سټریټ ژورنال یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي واشنگتن پاکستان ته خبرداری ورکړی که چیرې د حقانی شبکې د ځپلو لپاره سخت اقدامات ونه کړي د امریکا 300 میلیونه ډالره پوځي مرسته به له لاسه ورکړي. ورسپانه د څېړونکو له خولې وایي امریکا غواړي چې اسلام آباد د حقانی شبکې مشرتابه پسې ورشي، هغه شبکه چې واشنگتن وایي پاکستان کې په آزاده توګه فعالیت کوي. وال سټریټ ژورنال په خپل دی لیکنه کې د منتقدینو په حواله لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې د پرمخ بیولو لپاره له دې وسلوالو ډلو کار اخلي. ګارډن برتانوي ورسپانې د مساکله د ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه لیکنه کړې او په یوه برخه کې د دفاع وزارت د ویان دولت وزیر له خولې وایي د طالبانو هدف دا نه دی چې ولسوالۍ ونیسي، بلکې دوی د تبلیغاتي اهدافو لپاره پر ولسوالیو بریدونه کوي. د هلمند د ولایتي شورا غړي راضي بلوڅ هم د ګارډن ورسپانې ته ویلي وسلوالو نه غوښتل چې په مساکله کې په خاډه جوړه کړي، بلکې غوښتل یې وښيي چې دوی کولی شي مساکله ته ګواښ پېښ کړي. ګاردن چې له برتانیې خبرېږي وایي د مساکله ولسوالي د برتانوي سرتیرو لپاره په سمبولیکه توګه مهمه ځکه ده چې له هلمند څخه د وتلو تر وخته د دې ولسوالۍ څخه د دفاع په هڅو کې برتانویانو برخه لرله. د ګاردن د لیکنې په پای کې راغلي سره له دې چې د دې ولسوالۍ ستراتیژیک ارزښت محدود دی، خو دا ولسوالۍ منځنۍ اسیا ته د نشه یي موادو د قاچاق په لار کې پرته ده. په کابل کې یو امنیتي څېړونکي ګاردن ته ویلي چې کلم چې حکومت د نشه یي موادو د قاچاق په وړاندې ستونزې راپورته کړي وسلوالو د مساقله ولسوالۍ ته ګواښونه زیات کړي.
ما مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي حقانی شبکه اوسمهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. سرتاج عزیز ویلي د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې حقانی شبکه ځپلې او له منځه یې وړې ده. په دې اړه نور تفصیل ذبیح الله شفق له پېښوره راکوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستاني ځواکونو د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې حقاني شبکه ځپلې، د هغوی نټورک یې له منځه وړی او په خبره چې دا شبکه اوسمهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې ډېره پیاوړې او فعاله ده. عزیز دا څرګندونه اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار تر سفر یو ورځ وروسته پاکستان ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شټاین د سفر په ترڅ کې یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر چې د دوشنبه پر ورځ د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راغلو، پر همدې ورځ د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره ولیدل او د افغانستان په ګډون ورسره په یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. والټر شټاین د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سره تر لیدنې وروسته ګډې خبرې غونډې ته وویل پاکستان او افغانستان ته پکار دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره شریک کار وکړي. په عین حال کې په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز غونډې ته په وینا کې وویل چې له خپل المانی سیال سره د افغانستان په ګډون د سیمې په مهمو موضوعاتو خبرې کړي او هغه ته ډاډ ورکړی چې پاکستان د ټولو ګاونډیو سره د برابرۍ او متقابل احترام پر بنیاد اړیکې غواړي. عزیز د امریکا او نړیوالو دغو اندېښنو په ځواب کې چې وایي پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال حقاني شبکه نه ده ځپلې وویل پاکستاني پوځیانو په شمالي وزیرستان کې ترهګر حمله ماته کړې او د حقاني شبکې په ګډون ټول ترهګر ځپلې دي.
دا
وایي د حقاني شبکې په اړه پوښتنه یوه ډېره محدوده مسله ده او دا په ځمکني حقیقت پورې اړه لري. په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې زیربناوې د بم جوړونې فابریکې، د هغوی نتورک او نورې وړتیاوې ځپل شوی او کوم ځواک چې دلته پاتې دی هغه په افغانستان کې د ځواک په پرتله ډېر محدود او لږ دی. که چیرې دا شبکه په کومه پیښه کې لاس لري نو دوی تصدیقول ډېر ستونزمن دي چې هغه دوی دا کار له دې ځایه ترسره کړی ټول افغانستان نه دننه. بل لورې اوس کوم دا انګیري چې حقاني شبکه لا هم دا ځواک لري چې ټولې چارې له دې ځایه کنټرول کړي، خو زموږ موقف دا دی چې دا محل د حقاني شبکې ځواک د دې ځای په پرتله په افغانستان کې 98% زیات دی. عزیز همداراز دا وکړه چې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات دوام لري او په نږدې ورځو کې به په دې سیمو کې د حقاني شبکې پاتې ځواک او وړتیاوې هم له منځه یوسي. له بلې خوا بیا که څه هم د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم د جګړې او د دې پدیدې په مخنیوي کې د پاکستان هڅې وستایلې، خو د دې ترڅنګ یې وویل په اوس وخت کې د اندازه لګول ستونزمن دي چې پاکستان حقاني شبکې ته څومره زیان رسولی. عزیز په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې د ځپلو ادعا په داسې وخت کې کړې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له دې هېواده پر افغانستان د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او له سیاسي او پوځي مقاماتو یې غوښتي چې د حقاني شبکې پر ضد د کلک اقدامات وکړي.
په ننګرهار کې د داعش ډلې د ګواښ له کبله د شینوارو په ځینو سیمو کې ښوونځي تړل شوي دي. د سیمې خلک وایي د داعش وسلوالو ښوونکي ګواښلي چې نور به د حکومت معاش نه اخلي. شاه محمود شینوارای له ننګرهار راپور راکوي.
هغه مهال چې د ننګرهار د شینوارو په ځینو ولسوالیو کې د دولت دوه وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي خطې پیل شوې، له دغو سیمو څخه په زرګونو زده کوونکي او ښوونکي له خپلو کورنیو سره نورو سیمو ته کډه شول او د ځینو ښوونځیو دروازې بندې شوې. خو اوس ویل کېږي چې د شینوارو په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې د معارف کارکوونکو ته ګواښونه کړي او له همدې امله د نورو ښوونځیو دروازې هم تړل شوي. د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکي عطاخان ازادي راډیو ته ویلي چې په تېره اونۍ کې د داعش وسلوالې ډلې د ټولو ښوونځیو ښوونکي او ایران ګواخلی چې نور به د حکومت معاش نه اخلي او د معرف وسایل به دوی تسپاري.
د لیسو مدیران او سرمالیمان د داعش د داعش د مشرانو د خوا د ګورګوري سیمې ته د غونډې لپاره غوښتل شوی وو او د دوه داسې تقاضا شوی وه چې تاسو به دولت د خوا نه به تاسو معاش نه اخلئ. مکتبونه تړل شوي د دې بالا په کندهار یو مرکزی لیسه کې د ولسوالۍ سره لنډه ده پاتې ده او نور عموما د ګورګوري شغال د برکل او شیخه اوغز غرخلي ټول مکتبونه تړل شوي صاحب. یو هفته کېږي مکمل د بندي.
نه یوازې هسکه مینه ده چې د وسلوالو د ګواښونو له امله ښوونځي تړل شوي. د اچین ولسوالۍ اوسېدونکی سید کریم هم دغه ستونزه یادوي. دی وایي د اچین ولسوالۍ د مامندو په سیمه کې ښوونځي د جنگ له امله تړل شوي وو، خو اوس په اچین، نازیان او سپینغر ولسوالیو کې هم د داعش وسلوالۍ ډلې ښوونکو او مدیرانو ته د معاش د نه اخیستلو ګواښ کړی چې دا کار د زیاتو ښوونځیو د تړل کېدو لامل شوی.
اچین ولسوالی او د نازیان مکتبونه دي. دوی ته استادانو ته خبر ورکړی چې تاسو به نه د دولت معاش اخلي او نه به مکتبونه ته ځئ.
د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد آصف شینواره یوازې د شپږو ښوونځیو د تړل کېدو خبره مني چې پخوا د جنګونو له امله په اچین ولسوالۍ کې تړل شوي وو. دی وایي له دغو سیمو څخه زده کوونکي د نورو امن سیمو ښوونځیو ته جذب شوي، خو دا چې اوس د داعش د وسلوالې ډلې د ګواښونو له امله ښوونځي تړل شوي، په دې اړه وایي یوازې د هسکې مینې ولسوالۍ په اړه دوی ته غیر رسمي اندېښنه شریکه شوې ده.
د هسکې مینې په ولسوالۍ کې ځینې ښوونځي تر ګواښ لاندې دي، خو تر اوسه د تړل کېدو کوم رسمي راپور موږ ته نه دی راغلی، او زموږ هیله دا ده چې دغه تړل شوي ښوونځي هم خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي او دا ښوونځي بیرته پرانستل شي.
له دې وړاندې به د ننګرهار په ناامنو سیمو کې د امارت اسلامي ډلې پر حکومت د فشار راوړلو په خاطر وخت ناوخته ښوونځي تړل، خو د یو شمېر کتونکو په باور اوس داعش وسلواله ډله په شعوري توګه هڅه کوي چې په دغو سیمو کې د علم وړانګې مړې کړي او د بېسوادۍ څخه په ګټې اخیستنې ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې داعش ډلې د ننګرهار په ځینو سیمو کې ښوونځیو او د ښوونځیو ښوونکو او شاګردانو ته ګواښ کړی او خبرداری ورکړی چې ښوونځیو ته دې نه ځي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د حقانی شبکې او پېښور شورا 13 غړي یې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کسانو د کابل په وروستیو 14 کې لاس درلود او په دغه ښار کې 13 نورې حملې هم پلان کړې وي. قاسم سلامل له کابل راپور راکوي.
دغه ډلې پلان درلود څو د کابل ښار مهمې دولتي او غیر دولتي ادارې په نښه کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست د اعلامیې له مخې په نیول سوو کسانو کې شپږ رښتې د شاه شهید په پیښې، د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه حملې، د څلورمو مکرانو په 14 او ملي شورا باندې حملې کې لاس درلود. د ملي امنیت د معلوماتو له مخې د دې سبس لپاره د پېښور شورا نومول سوی ولسوال قاري جانان او د حقاني شبکې قمندانان اسرار احمد، ملک او مصطفی هغه کسان دي چې د شاه شهید مکروریانو او هوایي ډګر حملې عملی کړي وي. شاوخوا 15 ورځې مخکې د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې په لارې کې د بارسو چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله 15 تنه وژل شول او 400 نور ټپیان شول. له دې پېښې درې ورځې وروسته د حامد کرزي هوایي ډګر ته نږدې په یو بل چاودنه کې 15 کسه وژل شو او 14 نور ژوبل شول. د غرض په څلورم مکرانو کې هم د یو خصوصي روغتون مخې ته په یو موټر بم چاودنه کې 12 تنه وژل شول او شپږ شپېته تنه ټپیان شول. د ملي امنیت عمومي ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو په کابل ښار کې د 13 نورو ترهګریزو حملو پلان هم درلود. د خبر پاڼې په اساس نیول سوو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ، په ششتره کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیه قمندانۍ، ملي شورا او خاتم النبیین په نوم پوهنتون باندې حملې وکړي. اعلام ستوي د دغه ریاست خاصو قطعو په تیرو دوو اونۍ کې په چاودیدونکو موادو بار دوه موټر ونیول چې غوښتل یې کابل ته ننوځي. حکومتي چارواکي او عام خلک په افغانستان کې د دا ډول حملو تر شا د پاکستان پوځ او استخبارات اشکیل بولي او وایي چې نړیوال باید پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ څخه د لاس اخیستو په خاطر فشار راوړي.
نوم رحمت الله رحیم زیده د پکتیا اوسیدونکی یم.
په پکتیا کې خو اتن ډیر مشهور دی، آیا په خپل اتن کولای شي؟
هو ولې نه، رښتیا هم پکتیا کې ډیر عام دی اتن، ځکه په خوشحالیو کې د سیمه مراسمو کې چې هغه ملي مراسم وي یا ملي خوشحالي وي، خلک واټونو ته او همدارنګ داسې خلاص ځایونو ته راوځي چې د اتن لپاره مساعد وي، دوی هلته اتن کوي او همدغه خوشحالي د اتن په واسطه باندې لمانځي.
په خپله د څو رقمه اتن یا د څو چرخه اتن یا دغه د اتن ډولونه دي ټول زده کنه؟
د هر سیمې ځانګړي ځانګړي اتنونه دي. په افغانستان کې خو اوس موږ ګورو چې د جنوبي خوا یو ډول اتن ده، د جنوب ختیځ خوا بل ډول اتن ده، د ختیځ خوا بل ډول اتن ده. خپل د لوی پکتیا کې بیا اتنونه په څو ډول ویشل شوي دي. د خو پکتیکا چې د کټوازیان یو ډول اتن لري، په پکتیا کې ځاځي بل ډول اتن لري، منګل بل ډول اتن لري. نو هغه ټول ډولونه زمام نه دي زده، خو یو عمومي اتن چې دا چې درې چرخه پک کی گی یعنی درې ټکی وهل کیږي بیا درې غد پام اصطلاح باندې تعاون کیږي پک هغه تر نس مخپل یاد ده او دغه نور تر نس دغه په سیم پور لري او زیاتره خلک پیدا کیږي چې ډېر شوق او علاقه لوجي نه هغه ټول تر نس یاد کړی وي
په خپل د سوق لیدل دي چې د اټرن د ډیر شوق او علاقه لمخې خپل وختم د اټرن لپاره زنګړی پریخي وي هغه جامو سټایل م ما غرنګوي د سوق دي کتلی
هو ولین ول ته پکیا کې موسمو ګورو زنګړی ګروپونه دي د اټرن لپاره دوی مشخص کسان په کرا غونډي کې لس یا یولس کسان بیا خلک کوم خوشاله مانز یا ودونه وي هغه ازي د پیسو په مقابل کې هغه بیا خپل کورون تاغل اتن کوي او دوی هغه د اتن کوم اصول چې دی کوم مقررات ورته ټاکلې دي هغه سي جامع غوندي ویختان ورته پرېګدي حتی بوتان چې وګوري د اتن پر ځنګړي بوتان چې د پخو پتاویدل کې ډیر مهم رول لري هغه سي بوتان غوستي وي او دغه چې نه یو پکې اتن کې بیا هغه د اتن خلام ډیر نه وي کچرته ویختار او جامع د سي اتن ته ورته بیا خلک خوندم خاخصلې شي
قدر من اوریدونکو دا وخت د سهار 8 بجې او 13 دقیقې شوې د خبري مجله پایته ورسیده خو یو بل نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې احمد جعفر احمدی وړاندې کوي تاسو ته
تشکر از شما آقای تکل سلام صبح شما بخیر خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم سفیر هند در افغانستان گزارش هایی را رد می کند که گویا کشورش در عکس العمل به بهبود یافتن روابط افغانستان و پاکستان نماینده خود را به نشست ریکا نمی فرستد افغانستان به زودی میزبان این نشست مهم اقتصادی خواهد بود در این مورد تا لحظات دیگر در صدر گزارش ها با جزئیات گزارش خواهیم داد اما پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این مجله خبری خبرهای مهم افغانستان و جهان را بشنوید پاکستان ادعا کرده که شبکه حقانی در افغانستان بسیار فعال و نیرومند است معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امنیت بغلان را وابسته به امنیت قندوز می داند و رئیس مجلس ایران در نیویورک از موافقتنامه اتمی با کشورهای قدرتمند جهان حمایت کرد مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان میگوید که شبکه حقانی در افغانستان بسیار فعال و نیرومند است. سرتاج عزیز این سخن را در یک نشست مشترک خبری با فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان در پاکستان ابراز کرد. عزیز همچنان افزوده است که نظامیان پاکستانی شبکه حقانی را در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی سرکوب و نابود کردند. این مقام پاکستانی یک روز پس از دیدار مشاور امنیت ملی آمریکا از پاکستان این سخنان را ابراز کرده است. سوزان رایس در جریان این سفرش از حکومت پاکستان خواسته تا در جهت از بین بردن مراکز امن تروریستان در خاک این کشور با جدیت عمل کند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که امنیت بغلان وابسته به امنیت قندوز است. جنرال عبدالرشید دوستم در دیدار با مردم بغلان گفت که وضعیت خراب امنیتی در قندوز سبب شده است تا بخشی از بغلان نیز دستخوش ناامنی شوند.
اما قندوز را بذارم این چند تایی لنگ لاش از بیره خود و خود میگرده انه گرده یا دسکر میشه یا قندوز خواهید تخت هست اونجا هم اقتداد اجنبی
آقای دوستم دیروز با مردم بغلان از نزدیک دیدار کرد مردم از جنرال دوستم خواستند تا به این ولایت امنیت بیاورد در ادامه بازی های کرکت زیر 19 سال تیم کرکت افغانستان با تفاوت 10 ویکت تیم امارات متحده عربی را شکست داد. این مسابقه دیروز در شهر کوالالامپور پایتخت مالیزیا برگزار شد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان به روز پنجشنبه با تیم میزبان یعنی مالیزیا رویارویی خواهد کرد. افغانستان تا حالا در این بازی ها کویت و نیپال را نیز شکست داده است. این هم از منطقه و جهان. رئیس مجلس ایران میگوید که از موافقتنامه اتمی با کشورهای قدرتمند جهان حمایت میکند. علی لاریجانی روی حمایت خود از این موافقتنامه دیروز در یک کنفرانس بین المللی تاکید کرد. این کنفرانس به اشتراک رؤسای پارلمان چندین کشور در شهر نیویورک برگزار شد. بر اساس این موافقتنامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در بدل رفع تحریم‌های وضع شده بالا این کشور محدود خواهند شد. صدر اعظم آلمان میگوید که در نظر دارد تا از یک پلان جامع برای حل بحران روز افزون مهاجرت در این کشور پرده بردارد. آنگلا مرکل از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خواسته است تا در پذیرش پناهجویان به طور عادلانه سهم بگیرند. خانم مرکل دیروز به خبرنگاران در برلین گفت که حکومت وی برای تسریع پروسه طی مراحل درخواست‌های پناهندگی و ایجاد سرپناه برای پناهجویان پلان آلمان را اعلان خواهد کرد. مسئله مهاجرت نه تنها برای روزها و ماها یک چالش بسیار جدی خواهد بود، بلکه برای یک مدت طولانی به عنوان یک مشکل باقی خواهد ماند. و اردوی ایالات متحده امریکا دو طیاره بی پیلوت از نوع MQ-1 و 70 تن از نیروهای هواییش را در لاتویا جابجا کرده است. وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون دیروز گفت که این نظامیان و طیاره ها برای اجرای یک ماموریت آموزشی فرستاده شدند. با گفته پنتاگون این ماموریت بخشی از تلاش های ایالات متحده امریکا است تا برای متحدان اروپاییش اطمینان بدهد که نسبت به امنیتشان متعهد است. از زمان الحاق کریمیا با روسیه در سال گذشته، ایالات متحده امریکا روند اعزام سربازان برای شرکت در ماموریت‌های آموزشی در کشورهای اروپای شرقی را تشدید بخشیده است. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. هند گزارش های را رد کرد که گویا در عکس العمل به بهبود یافتن رابط افغانستان و پاکستان نماینده خود را به نشست ریکا نمی فرستد.
کسی نباید شراکت استراتژیک و روابط فرهنگی و مجانبه هند و افغانستان را بر اساس یک تقویم قضاوت کند.
نشست ریکا چقدر با اهمیت است؟
یعنی روابط اقتصادی، روابط و اصلاح تجارتی و همچنان موضوع یک سرمایه گذاری های کشورهای منطقه در افغانستان میتونه که مثلا روابط سیاسی را هم به اصلاح مساعدتر بسازه.
مردم بغلان در دیدار با جنرال دوستم از او خواستند تا به ولایتشان امنیت بیاورد.
ما را فراموش نکنن، دیگه اینمی کلی مردم انتظار توقع زیاد از خودت داره.
نشریه های غربی را مرور خواهیم کرد و از یک جوان هراتی پرسیده ایم که آرزویش چیست؟
زیادتر رسم و رواجی است بین هرات وقتی که عروسی میکنن دوست دارن که خانه جدا برن، ولی ما خودم امرای شوهر خود تصمیم دارین که انشالله عروسی کردین در کنار فامیل از اونا باشین و یک جا با هم زندگی کنین.
سلام دوباره به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. سفیر هند در افغانستان گزارش هایی را رد می کند که گویا کشورش در عکس العمل به بهبود یافتن روابط افغانستان و پاکستان نماینده خود را به نشست ریکا نمی فرستد. کابل ظرف کمتر از یک هفته میزبان این نشست خواهد بود. نشستی که در آن نماینده های کشورهای منطقه گرده هم خواهند آمد. عمر سینا سفیر هند در کابل میگوید که یک هیئت بلند رتبه وزارت خارجه این کشور در این نشست شرکت خواهد کرد. مقیم نایب گزارش میدهد.
سفیر هند در کابل میگوید وزیر امور خارجه بنابر مسئولیت‌های کاریش نمیتواند در این کنفرانس اشتراک کند. عمر سینا دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی تاکید کرد که معاون وزیر خارجه هند در امور اقتصادی و سیاسی در رأس هیئت در این کنفرانس اشتراک خواهد کرد. کسی نباید شراکت استراتژیک و روابط فرهنگی و مجانبه هند و افغانستان را بر اساس یک تقویم قضاوت کند. این چنین حوادث به این معنا نیست که جوانب هند و افغان هیچگاه با هم نمی‌بینند. کابل به سلسله برگزاری کنفرانس های همکاری های منطقه‌ای اقتصادی برای افغانستان یا ریکا پنجشنبه و جمعه ششمین اجلاس این کنفرانس را به نام راه ابریشم در افغانستان میزبانی میکند. اولین کنفرانس همکاری منطقه‌ای اقتصادی برای افغانستان در سال 2005 میلادی برگزار شد که بعد آن استانبول، دیلی جدید، اسلام آباد و دوشنبه این کنفرانس را میزبانی کردند. در کابل برای برگزاری این کنفرانس تدابیر امنیتی شدید اتخاذ شده و قرار است وزرای خارجه تعداد از کشورهای منطقه اشتراک کنند. عمر سینا سفیر هند در افغانستان میگوید هند استراتژی دراز مدت انکشاف اقتصادی افغانستان را عملی می کند و افزود که اساس همکاری ها بین دو کشور بر آینده متمرکز است. ما سرگرم اعمار ساختمان پارلمان افغانستان هستیم که در 4 ماه آینده تکمیل می شود. چنان ساختمانی که قرنها و قرنها پابرجا خواهد ماند. ما بر نسل آینده افغانستان سرمایه گذاری می کنیم و برای هزاران فرزند افغان بورس های تحصیلی فراهم می نماییم. رئیس جمهور اشرف غنی در یک خبرنامه ای که از سوی وزارت امور خارجه افغانستان به نشر رسید گفته است ما می خواهیم که راه ابریشم در افغانستان دوباره احیا و گشایش یابد و این کشور به مرکز فعالیت اقتصادی منطقه مبدل شود. رئیس جمهور غنی در این خبرنامه ابراز امیدواری کرد که افغانستان یک بار دیگر در وصل کردن کشورهای آسیای مرکزی به آسیای جنوبی اهمیت خود را پیدا کند.
گزارش بود از مقیم نایب در مورد برگزاری نشست ریکا در کابل. کابل ظرف کمتر از یک هفته میزبان این نشست مهم اقتصادی خواهد بود. سوال مطرح می شود که حکومت افغانستان از این نشست چی انتظار دارد؟ در گزارش نظیفه محبوبی بشنوید.
کابل در روزهای نزدیک میزبان ششمین نشست زیر نام ریکای 6 یا قلمرو ابریشم از راه افغانستان است. ریاست اجرایی این کشور میگوید که آمادگی ها برای برگزاری این نشست ادامه دارد و کشورهایی که در آن اشتراک خواهند کرد از حمایت کنندگان اقتصادی افغانستان هستند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید انتظار دارد این نشست سود بیشتر اقتصادی برای این کشور داشته باشد.
ششمین کنفرانس همکاری اقتصادی منطقه‌ای در افغانستان ریکای 6 یا راه قلمرو ابریشم از طریق افغانستان در آینده نزدیک در کشور ما دایر میشه. وزیر سر امور خارجه در این رابطه گزارش میداشته باشه.
از سوی دیگر شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست ریکا به تاریخ 12 و 13 ماه سنبله سال روان برگزار خواهد شد و دیدارهایی که وزیر خارجه برای آمادگی برگزاری این نشست با سفیران کشورهای اشتراک کننده در کابل داشته است، آنان وعده همکاری و حمایت از پروژه های اقتصادی افغانستان دادند. هند، ترکیه، ترکمنستان، کازاخستان، قرقیزستان و آذربایجان از کشورهای منطقه هستند که گفته می شود وزیران خارجه این کشورها در نشست ریکا در کابل اشتراک خواهند کرد. مستغنی می گوید این نشست قلمرو ابریشم از راه افغانستان نامیده شده است و انتظار می رود که در آن بخش ترانزیت منطقه، انرژی و برق، تجارت، خط آهن، منابع طبیعی، گاز و موضوعات سرحدات و پروژه‌های مهم اقتصادی به بحث گرفته شود. پنجمین نشست ریکا در تاجیکستان برگزار شده است و پیش از آن دهلی نو، اسلام آباد، استانبول و تاجیکستان میزبانان نشست های ریکا بودند. در این میان شماری از کارشناسان بهره‌گیری از این نشست را برای افغانستان یک فرصت خوب می دانند. تاج محمد اکبر یکی از آگاهان اقتصاد تاکید می کند که باید حکومت افغانستان وعده هایی که در نشست های بین المللی با کشورهای جهان داده است به آن عمل کند.
کنفرانس های همکاری های منطقوی برای افغانستان دارای اهمیت فوق العاده زیاد می باشد. یعنی روابط اقتصادی، روابط و اصلاحات تجارتی و همچنان موضوع سرمایه گذاری های کشورهای منطقه در افغانستان می تواند که مثلا روابط سیاسی را هم به اصطلاح مساعدتر بسازد یا بهتر بسازد، و این روابط سیاسی باعث از این شده می تواند که در تامین امنیت یا ثبات امنیت و ثبات اقتصادی هم مهمت واقع شود.
از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون چندین کشور میزبان نشست های اقتصادی برای جلب کمک های جهان به افغانستان بوده است، اما کارشناسان میگویند حکومت افغانستان نتوانسته است وعده هایی که در این نشست ها برای به دست آوردن کمک های جهان سپرده به آن عمل کند. این کارشناسان پیشنهاد میکنند که حکومت افغانستان باید برای به دست آوردن کمک های جهان سیاست منظم اقتصادی داشته باشد و ظرفیت سازی کند، همچنان وعده هایی که از مبارزه با فساد اداری برای جهان داده است به آن عمل کند. تامین امنیت برای سرمایه گذاری در کشور بخش دیگری از پیشنهادهای آگاهان اقتصاد به سران حکومت است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان میگوید که شبکه حقانی در افغانستان بسیار فعال و نیرومند است. سفیر هند در افغانستان گزارش هایی را رد میکند که گویا کشورش در عکس العمل به بهبود یافتن روابط افغانستان و پاکستان نماینده خود را به نشست ریکا نمیفرستد. رئیس مجلس ایران میگوید که از موافقتنامه اتمی با کشورهای قدرتمند جهان پشتیبانی میکند. صدر اعظم آلمان گفته که در نظر دارد تا از یک پلان جامع برای حل بحران روزافزون مهاجرت در کشورش پرده بردارد. و اردوی ایالات متحده آمریکا دو طیاره بی پیلوت از نوع MQ-1 و 70 تن از نیروهای هواییش را در لاتویا جابجا کرده است. تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت ما هم خوانده و هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا از امید مرزبان میشنویم که روزنامه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه وال استریت ژورنال در مورد سفر سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا به پاکستان و دیدارش با مقام های ارشد این کشور نوشته است. در این مقاله از قول مقام های آمریکایی گفته شده که رایس به مقام های ملکی و نظامی پاکستان گفته است که حملات جنگجویان مستقر در خاک پاکستان و افغانستان به هیچ وجه پذیرفتنی نیستند. وال استریت ژورنال میگوید که رئیس پس از سفرش به چین در اسلام آباد بر مقام‌های پاکستانی فشار آورده تا برای جلوگیری از گروه‌های افراطی در خاک این کشور اقدامات جدی کنند. در ادامه این مقاله از قول یک مقام آمریکایی که نامش گرفته نشده آمده است که اگر پاکستان علیه شبکه حقانی اقدام جدی را روی دست نگیرد، از $300 میلیون کمک نظامی آمریکا بی بهره خواهد شد. وال استریت ژورنال از قول تحلیلگران میگوید که آمریکا از پاکستان میخواهد تا رهبری شبکه حقانی را تحت پایگرد قرار دهد، شبکه‌ای که به باور واشنگتن در پاکستان آزادانه فعالیت میکند. اما روزنامه بریتانیایی گاردین درباره وضعیت در ولسوالی موسی قلعه هلمند گزارش دارد. گاردین به نقل از دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که هدف طالبان این نیست که موسی قلعه را تصرف کنند. آنها به خاطر اهداف تبلیغاتیشان بالای این ولسوالی حمله میکنند. رازیه بلوچ عضو شورای ولایتی هلمند هم به گاردین گفته است که طالبان نمیخواستند در موسی قلعه پایگاه بنا کنند، بلکه آنها میخواستند نشان دهند که اگر قصد کنند میتوانند موسی قلعه را تهدید کنند. گاردین نوشته است که مساقله برای نیروهای بریتانیایی با اهمیت است، زیرا آنها پیش از ترک افغانستان در دفاع از این ولسوالی نقش داشتند. در بخش از این گزارش گاردین آمده است، هرچند اهمیت استراتژیک مساقله محدود است، اما این ولسوالی در مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به آسیای مرکزی واقع است. یک کارشناس امنیتی به گاردین گفته است هر زمانی که حکومت بر علیه قاچاق مواد مخدر اقدام کرده، شورشیان مساقله را تهدید کردند.
طوری که در صدر گزارش‌های این مجله خبری شنیدید، کمتر از یک هفته به برگزاری نشست ریکا باقی مانده. نشستی که در آن کشورها و نهادهای کمک کننده به افغانستان شرکت خواهند کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر از این کشورها و نهادها می‌خواهد که بر حکومت افغانستان برای عمل کردن به تعهداتش در زمینه حقوق بشر فشار بیاورند. گزارش آرش همایون را در این مورد بشنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در یک نامه‌ای که به مقامات ارشد ده‌ها کشور مساعدت کننده به افغانستان فرستاده است می‌گوید: مساعدت کنندگان خارجی در زمینه بهبود وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان باید بالای حکومت این کشور فشار بیاورد. قرار است به تاریخ 5 سپتامبر سال جاری میلادی نمایندگان بیش از 12 کشور جهان در شهر کابل گرد آمده روی تعهدات بشری و امنیتی این کشورها به افغانستان بحث کنند. این اجلاس به تعقیب اجلاس ماه دسامبر سال 2014 میلادی در لندن و کنفرانس سال 2012 میلادی در توکیو صورت می‌گیرد. فیلم کاین، معاون رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر در امور آسیا می‌گوید: مقامات افغان و مساعدت کنندگان بین المللی باید مسئله حقوق بشر را در صدر آجندا و در مرکز همه مباحثات در مورد آینده حمایت از حکومت افغانستان قرار دهند. به گفته فیلم کاین، آنها باید بپذیرند که دستاوردهای بعد از سال 2001 میلادی در زمینه حقوق بشر در افغانستان خیلی شکننده بوده، در برخی ساحات بازگشت به عقب دارد و حقوق همه افغانها به خصوص زنان و دختران را در معرض تهدید قرار می دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید با وصف بهبود مهم در عرصه حقوق بشر در افغانستان، بسیاری تخطیهای جدی هنوز هم باقی مانده است. حکومت افغانستان و مساعدت کنندگان بین المللی باید حمایتشان را به حفاظت و ترویج حقوق بشر در افغانستان ادامه داده، بر تقسیم اوقات حسابدهی دو جانبه‌ای که در توکیو روی آن توافق شد تاکید کنند. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، مساعدت کنندگان بین المللی باید بالای حکومت افغانستان فشار بیاورند تا نیروهای امنیتی این کشور در زمینه قتل‌های بدون محاکمه، شکنجه و سایر تخطی‌ها بیشتر حسابده باشند و در جریان عملیات‌ها بر ضد شورشان به حقوق ابتدایی مردم عام احترام کنند. فیلم کاین، معاون رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر در امور آسیا میگوید: اجلاس مقامات ارشد برای کشورهای مساعدت کننده و مقامات افغان زمینه خیلی مهم را فراهم می‌سازد تا به گام‌های قابل سنجش در زمینه حفاظت از حقوق مردم افغانستان تعهد دوباره کنند. به گفته فیلم کاین، بدون حمایت و فشار مساعدت کنندگان بین المللی و تعهد واقعی و حکومت افغانستان، حقوق بنیادی افغانها با خطر مواجه است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با مردم بغلان از نزدیک دیدار کرد. جنرال عبدالرشید دوستم دیروز در میان مردم این ولایت حضور یافت. مردم از جنرال دوستم خواستند تا به امنیت بغلان توجه کند. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
زنان و مردان زیادی در بغلان به استقبال از جنرال عبدالرشید دوستم صف بسته و امید آن را داشتند تا این مقام دوم ریاست جمهوری در تأمین امنیت بغلان نیز اقداماتی را روی دست بگیرد. او که از دریچه تانک حاملش با مردم احوال پرسی و از آنها تشکر کرد گفت با آنکه وقت کمی دارد اما حاضر است پیشنهادات مردم را بشنود. دکتر صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان از آقای دوستم خواست تا در مورد تأمین امنیت بغلان نیز توجه داشته باشد.
ما را فراموش نکنین، ما بغلانیا در خدمت شما هستیم. دیگه اینمی کلی مردم انتظاری توقع زیاد از خودت داره. ما اون صاحب داد میزنیم که برای ما یک اندک اردو بیار نمیار.
و جنرال عبدالرشید دوستم که بدامنی و جنگ های جاری در بغلان را ناشی از بدامنی های ولایت کندوز که در همسایگی ولایت بغلان قرار دارد دانست و گفت اگر کندوز تصفیه شود بغلان به خودی و خود امن می گردد.
اما کندوز را بذارم این چند تای لنگ لاش از دیر خود با خود می گردد. اندن کرده یا دسکر می شه یا کندوز های تخت است. اونجا هم اکتی داده اینوی هست. اما کندوز را داشتیم و طرف تا توبخانه بدخشان امن می شه.
این مقام دوم دولت افغانستان را که جنرال اسدالله شیرزاد قماندان قطعات خاص وزارت امور داخله همراهی می کرد همین روز در ولایت سمنگان نیز به استقبال مردم و تقاضاهای مشابه آنان مواجه شد. او به مردم این ولایت نیز اطمینان داد که در تأمین امنیت شمال که سمنگان جزء آن است از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
قاضی محکمه به خدیجه اسماعیلوفا خبرنگار آذربایجانی اجازه نداد تا آخرین بیانیه خود را تکمیل کند. قاضی سخنان اسماعیلوفا را دیروز زمان قطع کرد که این خبرنگار گفت با تهیه گزارش‌های تحقیقی دریافته که رئیس جمهور الهام علیف پول دولت را ضایع کرده و از این پول اعضای خانواده‌اش سود بردند. او که با بخش آذری رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد نیز همکاری داشت به اتهام فرار از پرداخت مالیه و سوء استفاده از موقفش محاکمه می شود. همکارم مقیم نایب در این باره گزارش تهیه کرده.
محکمه در شهر باکو دیروز سخنرانی خدیجه اسماعیلوا را قطع کرد. خانم اسماعیلوا در نسخه از بیانیه‌اش در محکمه که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته گفته است جای شرم است و این چگونه یک حکومت است. حتی با چال و فریب هم نتوانستید که ضد من دوسیه جنایی ترتیب دهید. خدیجه اسماعیلوا یک بار دیگر رئیس جمهور الهام علیوف را متهم کرد که آغشته به فساد اداری گسترده بوده و تلاش میکند صدای انتقاد را خاموش نماید. المیرا اسماعیلوا مادر خدیجه دیروز در بیرون ساختمان محکمه به خبرنگاران گفت
خدیجه خانم تون گردی اشلری.
خدیجه میخواست در مورد کار خود صحبت کند اما قاضی و سارنولان صحبت او را قطع کردند. آنها به خدیجه اجازه ندادند که به صحبت خود ادامه دهد. خدیجه قسمت زیادی از بیانیه خود را ایراد کرد اما محاکمه وی متوقف شد. خدیجه اسماعیلوا در مورد معاملات مالی خانواده رئیس جمهور الهام علیوف و سیستم حکومتداری و گزارش‌های تحقیقاتی را ارائه می‌کرد. محاکمه خدیجه در 7 ماه آگوست آغاز شده است. خدیجه اسماعیلوا با فرار از مالیه و سوء استفاده از نفوذ و قدرتش متهم بود و پیش از اینکه از سوی محکمه مجرم شناخته شود از ماه دسامبر سال گذشته به این سو در بازداشت به سر می‌برد. اما خانم اسماعیلوا خود میگوید این اتهامات همه جنبه سیاسی دارند. او گفت من این را محکوم میکنم که اعضای خانواده رئیس جمهور دزدی میکنند، در بانک های خارج پول میاندوزند، مالیه نمیدهند و بر اساس منفعت خودشان با شرکت های خارجی قرارداد میبندند. محکمه باکو دیروز باید در مورد سرنوشت خدیجه اسماعیلوا تصمیم میگرفت اما این تصمیم به زمان دیگری به تاخیر افتاد. وکیلان مدافع میگویند که جریان محاکمه دیروز خیلی جنجالی و پرمناقشه بود و سارنولان به طور متداوم از قاضی میخواستند که جلوه سخنرانی خانم اسماعیلوا را بگیرند. همزمان با این امریکا و اکثر کشورهای غربی از آذربایجان خواستند که خدیجه را هرچه زودتر آزاد کند. سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر مدت قبل به خاطر فعالیت‌های فوق‌العاده خدیجه اسماعیلوا یک جایزه بین‌المللی را به نام وی عطا کرد.
رنگ‌های
زندگی. شنوندگان عزیز، امروز در منطقه شهر نو هستم و اینجا با یک خواهر ما که تازه از ولایت هرات آمدن میخواهیم چند کلمه صحبت کنم. میشه شما در آغاز خود معرفی کنین؟
به نام خدا، روشن فیضی صمیم هستم.
فکر میکنم شما تازه نامزد شدین، نمی‌دونید؟
بله، حدوداً 4-5 ماه میشه نامزد شدم.
میشه برام بگوین که وقت در شهر هرات نامزد میشه یک جوان چی مراحل را باید طی بکنه؟
در آغاز که مو مسئله خواستگاری هست که چندین بار میآیند و بعد مردم میآیند و در بعضی فامیل‌ها البته رسم و رواج هست که مو پیشکش هست که مردم کابل تو یانه میگن. فکر کنم مبلغ را تعیین میکنن که پیشکش بگیرن و همچنان جایزی از رو تعیین میکنن که فامیل داماد جور کنه یا فامیل عروس جور کنه.
این گپادم و مراحل خواستگاری
است. بله، مراحل خواستگاری است.
بر شما چقدر به گفته خود شما پیشکش یا تو یانه تعیین کردن؟
خوشبختانه فامیل ما جز فامیلایی است که این رسم و رواج ندارن و فقط روز خواستگاری اخیر پدرجان ما از نامزاد ما خواستند که دختر ما خوشبخت داشته باشی. این برای ما بزرگترین چیز است.
در واقع امی اصل تهیه جزیه مربوط دختر میشه یا مربوط داماد خیل میشه؟
اصل مربوط دختر میشه.
در کابل مثلا شب خینه است و تقجمیس و شوینی خوری سروسیس کلا زیره میرن، اونجا ممتر است و ای چطور در خانه گرفته میشه یا دوتن؟
دنوندان هم به خانه گرفته میشه. اگر کسی توان مالی از خوب باشه میره هتل میگیره یا تالار میگیره، خانه بیشتر به خانه میگیرن. انواندانه فامیل داماد میایند خانه عروس، زیاد مهمان دعوت نمیکنن. فامیل های بسیار نزدیک میارن و عروس داماد دیگه میشینن دستایشان خینه میکنن. بعدن دیگه
خینه کی میمونه؟
خینه خواهر عروس یا یک خواهر داماد.
چی فکرای داری بر زندگی آینده بخیر؟
زیادتر رسم و رواج است بین هرات وقتی که عروسی میکنن دوست دارن که خانه جدا برن، دور از فامیل شوهر زندگی کنن. ولی ما خودم امرای شوهر خود تصمیم دارین که ان شاء الله عروسی کردین در کنار فامیل از اونها باشین و یک جا با هم زندگی کنن. کوشش نکنین که جار و جنجال در بین خانواده ما باشه.
تشکر.
خواهش میکنم. تشکر از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل میزبان شماست.
در زیاد مننه کوم احمدی صاحب، قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه